السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون پکې خبرې شوې په ژوندۍ بڼه نه تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دوه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنی تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوو سپارښتنو په رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو، غړو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه پکې کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2,300 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې اخراج شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایران د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسنادو افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی دی. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د دې ادارې ویان عزیز آغا فرانس پرس آژانس ته ویلي د جون له لومړۍ تر 28مې پورې 233,901 تنه له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 1500 ته لوړ شوی دی. د تلنګانا ایالت د سنگریدی سیمې د پولیسو مشر پریس ترست آف انډیا ته ویلي دي چې د 130 کسانو مړي له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې سا ورکړې ده. د چارواکو په وینا په درې پولیسو ودانۍ کې له لومړۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګېد. د تلنګانا د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 خو ولې وو. په دې چاودنه کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پرس خبری آژانس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پوځ په تیره جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا یې له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ بللی دی. دا څېړنه د جګړې د څېړنیز انسټیټیوټ یا ISW په نوم د امریکا له یوې تحقیقاتي ادارې د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ برابره شوې ده. د فرانس پرس په څېړنه کې راغلي دي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 538 کیلومتر مربع خاور نیولې. په داسې حال کې چې په می میاشت کې 1502 مربع کیلومتر، په اپریل میاشت کې 309 مربع کیلومتر او په مارچ میاشت کې د اوکراین 240 کیلومتر مربع خاور لاندې کړی و. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدیده ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړی دی. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د دوحې د پروسې نوې غونډې نن د قطر پلازمینه کې پیلېدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرته له دې چې د بشر د حقوقو په اکله یې خپلې ژمنې ترسره کړې وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استازو څو کاله مخکې قطر کې ویلي وو چې ښځې او نجونې حق لري چې له قاعدې بغدادیانه نیولې د دوی پټوکو تر دورې حدیث او له لومړي ټولګي تر دکتورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا تقریبا څلور کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسلې اوس د ده په وینا یو دینی اړخ غوره کړی او دغه دینی اړخ یو حل لاره غواړي چې یو معقوله حل لاره ورته پیدا شي چې د دوی په ټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملي وي او هم د غیستونځ ته رسیدګي وشي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریز د هغه یو څخه چې په خوا یې قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. نجونه له تعلیمه منی کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ را سره میلمانه دی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاطف مختار او د پوهنتون استاد مستوره سیلاب. پوښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکوي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بلې
سلامونه جناب ټول اوریدونکو ته، خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب، اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ ته شپږم صنف مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې وغږیږو، په دیني اړخ او په سیاسي اړخ یې خبرې وکړو، اوس تر شپږم صنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب، یو خبره ډېره واضح ده چې د نجونو انګیزه کلن له بین نه تللې، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي، دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي، د دوی هغه دیدګاه مطرح د دوی نه د دوی دیدګاه غوښتل کېږي، د دوی نظریات دوی سره همدا بالاخره زمونږ آینده به څنګه کېږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منشي د دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سندې چې دوی اجباري وطنو ته غاړه ږدي او دوی ودونو ته یعنی غاړه ږدي، او بله خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي او هغوی د افغانستان نه مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري چې اکثریت یعنی د یو تعداد ډېرو سره د ما تماسونه دي. د هغوی هېڅ امید نه لري، هېڅ تمه توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو د ناباوري فضا منځته راغلې ده، او ډېرې منفي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې رپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په نجونو په تعلیم باندې له شپږم صنف نه پاس بندیز لګولی، خو مدرسې پرانستل شوي او په هغو مدرسو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه په هغو کې درس وایي. د هغو په هکله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله یې، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله؟
دسته جناب سرور صاحب، په افغانستان کې پخوا هم دا مدارس و، دوی فعالیت درلود، خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې. متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې چې هغوی وایي چې مونږ اصلي او دیني علوم تدریس ورکوو، د هغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هېڅ اصلا ثبت و راجستر نه دي په وزارتخانه کې، او انجونې هم مثلا سید او دوی ته هغه دینی مسائل تدریس کیږي، اما په هغه کچه په هغه سویه چې اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېرې داسې مدرسې دي چې هغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري، اما هغوی فعالیت لري. قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب، زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللې وم، او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې د نجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده، د دوی استادان څوک دي، څوک درس ورکوي، کوم نصاب مخته وړل کېږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هېڅ اصلا تصور مې نه شوی کولای. حتی تاسو باور وکړئ، هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نشي تلاوت کولای، او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نه زی چې تاسو دغه نه ته متوقع لرئ. مثلا الته هغه میرمنې زی چې هغه یا هیڅ سواد نه لري، یا هم هغوی ابتدایي سواد کړي او د دې لپاره چې هغه دیني ابتدایي دیني زده کړي ځکه هغوی مدارس مخه کوي. ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین هلته حضور لري چې هغوی د مثلا دولسم صنف کې وو یا یولسم کې وو یا لسم صنف کې وو هغوی مدارس ته دي. استثناء ان بعض مدارس چې هغوی یعنی ښه فعالیت لري او هغوی کار کوي، اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي، اما دا چې مثلا هغې ته تاسو رشد ورکوئ داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو ننوځئ، داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو لاسرسی پیدا کوئ، دا کله یو بیل بحث ده. مثلا په پخواني جرایمو کې یا په پخواني قوانینو کې د سایبري جرایم موسنیت موضوع نه مطرح کیدله، اما دا وسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي. نو دې ته مشخص چارچوب باید وي. زه نه وایم چې دینی مدارس باید بندې، زه دا نه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري، اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي، هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي. هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي، اما دا کفایت نه کوي دې ته چې تاسو وایئ دینی علوم زده کړئ. تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي، البته په ټولو کې نه کوم استثنا، بعضې مدارس چې مالي دلی دي او تعداد یې، هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپله استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي. هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه هغوی داسې نفر استخدام کړي چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده. نو دا په خپل خپله کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سیلاب، تاسو ته بیرته را وګرځو. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب مختار نه پوښتنه وکم، ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې وروستیو کې له بی بی سي سره مرکه درلوده، هغوی د خبریال د یوې پوښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وایي.
خصوصا هغه ارګانونه چې په دې وخت کې مسؤلیت لري هغوی به په دې وخت کې انشاءالله کار کوي، کار به روان وي. خو دا زه پیشبیني نه شم کولای، ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی اخ پرکړه دا دینی اخ ته حلاره غواړي چې معقوله حلاره پیدا شي، سم د موږ اسلامي شریعت اصول په کې عملي وي، هم د ستونزې ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب کله چې خبریال تر پوښتل چې د انجونو د تحصیل موضوع ته به کله حل لاره پیدا کیږي، دا پوښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنګ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه، بیا دوی جواب داسې ورکړه.
هغه مسئول ارګانونه په دې برخه کې جواب ورکړي. په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده، باید یو حل لاره شریعه الله پیدا شي، نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې. خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکوم خپل هیوادوالو ته چې هغه ستونزې باقي دي، د وخت په تېرېدو سره به حل لاره به خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو. میلما
سوار سید، تاسو نه هم مننه او سلام و احترامات ټول تاسو خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پای کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په هکله. هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په هکله به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پوهنتونه پورې تر دورې حدیثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومي برداشت دا و هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر و، هغه د دوی استازي و، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سو. ولې ډاکټر صاحب؟
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د دې نجلۍ حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم اسلامی نړۍ کې په دې وو 50 اسلامي ملکونو کې منهای سکول ټول جمهور علماء او پته باندې فیصله کوي چې شذا حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځی او پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی. او زمون غوښتنه د طالبانو نه همدا دی کچیرې دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ نه اوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا د منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی، هغه د طالبانو نه دا پوښتنه کړې چې تاسو د ښوونځي دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوي صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسیږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل ټکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید مؤثر او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته وي. تاسو که لس کاله وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي او نه به یو ښځینه ډاکټر دسي. اوس هم ګورئ چې ګاونډیانو ته موږ ځو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په ده نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي، نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف کوم. بس
مننه ډاکټر صاحب. خو پوښتنه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج د دوی پالیسي بدله سوه. دغه پښتنه اوس دره چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږېدل لکه مولوي صاحب شهاب الدین دلاور د خپل طالبانو نور مشرانو پوره صلاحیت نور سره، خصوصا د مولوي صاحب هبت الله اخندزاده دی بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول هغه خپل نظر په دوی باندې تحمیل کړی. چون هغه اوس مشر دی، دغه نظر او تصمیم دی منه د تعلیم د جنکو د جنونو هم د هغوی لخوا نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخت پرې په مادون باندې یا په خلکو باندې واجب وي تر هغه وخت پرې چې امیر د الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي. په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی. هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی، د قندهار قدرت دوی سره دی، د دولسو دیارلسو کسان نه زیات نه دی چې هماغه شورا په شمول دی. ملا هیبت الله نه غواړي چې افغانستان پوهنتونونه یا ښوونځی د نجونو لپاره خلاص شي، چې دا مونږ بار بار وایو چې نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس ستانیزی. دوی ورو ورو له صحنې نه مخ کړ. ډېر داسې طالبان دي چې هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن د دغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم دا خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تاسیس لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی ورته وایي هماغه منعکسوي. خو د افغانستان د ملت ګټه په ده کې دی چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخته پورې چې د خپل ملت غږ وانه وري او ښوونځی خلاص نه کړي، طالبان به هم په رسمیت ونه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوا نه ونه وځي. بس
مننه، ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکړو، تخنیکی همکار مې وایي چې وګران اوریدونکو په حد کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې شي. ګران ځان معرفي کا، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني.
قربان تم سروات کا سلام نتا تا ټولم کاران تمام علا دیو شروع جوړ وای.
وعلیکم السلام، کزان راو پیژنې
سې مشنه اوریدم کې عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سروات صاحب.
اتل صاحب مهرباني است.
قربان تم سروات صاحب، لکه مېلمه چې اشاره وته وکړه، نن موږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې د خوند پر مخ باندې په انتنو د شونډې دروازې خلاص کړي د جریات په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سروات صاحب دوی دم داسې نه هلي کې خوند چې مثال دیوای چې جرد سبا او بل سبا کې نه کیږي. خدای مهربان دی، خدای ته تمونه ګوند، خدای انا پاکه ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې د پانتن نو شونې خلاص سروسته محترمه.
اتل صاحب، تاسو په کلی کې شونځي مکتبونه شته؟
بالکل د نارینه ودسته خو د شونه ود نه لور سلطان محمد سروسته محترم.
دینجونو نسته به خې تشپګم ټولګي هم نسته؟
در شپږم ټولګي پرستا خو غدا سې دی په شریعت کې ستاسو مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یا دا د سیمه ستاسو سروات محترمه قدر دوه چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستاسو مثال نارینه وښون زم نه ست هغه د شوزنه وو د خطه کې خپل په شهر او په دغو کې په شهرو کې ستاسو در شپږم سیمه په پوري او بل مدارس ته د نیمه مدارس ته سروات محترمه وس د نیمه مدارس ته اکثر خو مراجعه کړي دغه د نیمه مدرسې وای سبقان وای سروات محترم.
اتل صاحب، تاسو خپل بچان ستاسو څو زمند دي څو لونه دي؟
او الحمدلله زما یو دانا زید ته لو دانی لوران دي سلطان محمد سروات محترم ته
ماشاء الله
رضی الله دې استالیان کې ټول مسلمانان سره.
زوی دې څو کلن دی؟
زوی مې شپږ کلن دي سروات محترم کښنه دي.
ښه، تر اوسه مکتب ته نه ځي؟
یا در اوسه مکتب ته نه یي او در اوسه پورې خدای ښه خاص مکتب و د غم دلته نه څه کوشش ډېر کوم سروات صاحب کلمه واسه طاقت کارو کې په خدای قسم درته هم خپل د کور چرګلا بي سواده پرېږدم، ځکه په بي سواده سړي باندې هیڅ نه ده جوړه. بي سواده په شمول دړانده دي، لکه یو ورونو انسان چې بدلارې رواني مثال بلې وته لاس نیولې. بي سواده سړي آی نن دغه سړي سروات صاحب محترمه بي سواده چې دغه مرض دی خدا پاک دی وږي چې نور په ټول افغانستان کې دغه بي سواده کاچا کم سي کندور مولک ته موږ وګورو پار ملک مثال د خبرې نه دا چې شد ولا کوي نه چې هغه بي سواده نه دي کړی نه دا چې نر ولا کوي پیدا کې بدبخت نه موږ افغانستان دغه خدا پاک مهربانه دی الله ته مېونو چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوند پر مخ پانتون نو شنت خلاص دي.
توکل په خدای. په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجون خويندې تر مشر نه دي. زوی خو له ویل شپ کلن دی. اتل صاحب، اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دې څو کلن دي؟ لو زوی نه دي مشران دي که کشران دي؟
مشری لور چې مده اته کلن سروات صاحب محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشران دي هغه مشری لور چې مده اته کلن ده.
خاته کلنه ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
دروسه پوری خو په لیک لوست نه پوری سروار صاحب محترم خو دني سبقام ورته ځکړی دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر د سروار صاحب محترم دلته موږ د شونځای هم لرو چې مثال لیک لوست څوک ته دغه کې فارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سیواد وکم ځکه مخکې د توه چې د سیواد خپل ارمان جن سروات صاحب محترم دروسه پوری خو لیک لوست نه دی ودخ کړی ان شاء الله کوشش کوم چې د سیم منډیکا ته ولاړ شم چلته لیک لوست ودا خپل بچانه زده کړم.
ډیر ډیر مننه، الله دې توفیق درکړي. ډیر ډیر مننه اتل صاحب. رب سو بیرته خبرونه ته ځینو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیامونه هم پریښي دي. استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف، که ستاسو اجازه وي دغه پیامونه به واورو او بیرته به خبرمن ته ستانسو.
دا د طالبان باید د ښځو او د نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه موحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق خپلې زده کړې په مخ بوځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پدنه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ په ټولو سبب بسي. نو که د باندې و سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لاره ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید چې دا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي، دا یو دینی موضوع ده، یو دینی اړخ لري. باید چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سره کښېني، یو محققین علما باید چې د دې دپاره یو حل لاره پیدا کړي. والسلام با احترام.
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو واورېده د نجونو د تحصیل په باره کې. استاد سیلاب، تاسو د دوو خلکو غږونه واورېدل، څه احساس کوئ چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوې دي ولسو د حکومت ترمنځ، ولې دغه موضوع ته څنګه چې ښایي توجه نه کیږي؟ استاد سیلاب،
متاسفانه جناب سرور صاحب، لکه مخکې چې صاحب هم اشاره درلودله، په افغانستان کې هر نظام چې راغلی، هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې، نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه در کوي، متاسفانه او بدبختانه. او دا خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه، د هغوی د امنیت له لحاظه، هغوی د هر لحاظه چې تاسو ارجابي چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیتیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي، بالاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هیڅ تسان مد نظر نه نیول کیږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث ده. تر هغه وخته پورې یو نظام بقا لري، تر هغه وخته پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولی و، فکر کوم که مې نوم اشتباه کړی نه وي، اتل صاحب و، د دوی خپل وویل چې زه یو بې سواده یم، که نه ما خپل زه خپله سواد نه لرم. او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي، نو دا چې بې سواده ده، مېرمنې هم بې سواده ده. اما باوجود د دومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. نو دا خو چې تر هغو د ولس په زړه باندې کار ونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه جناب سرور صاحب نه په اسلامي اصولو کې نه هم په وضعي قوانینو کې نه هم زمونږ او تاسو په